په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات واورئ. دغه راز به له دې هم خبر شي چې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي که چیرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه شدت ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورې وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
ملګری ملتونه وایي د هلمند په تازه جګړه کې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې. د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره لا هم جګړه روانه ده، او د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامخته شوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي د هلمند تازه جګړې 15,000 کورنۍ له خپلو مینو کډه کړې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې د ځایي چارواکو له قوله وویل چې دغه جګړې تر 200 کسانو پورې وژل یا ټپیان کړي هم دي. دغه جګړه له تیرو څلورو ورځو راهیسې د مرکز لښکرګاه، بولان او باباجي سیمو او دغه راز نهر سراج، نادالي، مرجي او ناوي ولسوالیو کې روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي د دوی دوه کاري ډلې په سیمه کې دي او تر اوسه د مرستو لپاره یوازې 1500 بې ځایه شوي کسان ثبت کړي. راپور کې ویل شوي چې بې ځایه شوي کسان لښکرګاه کې په کرایي کورونو، مارکیټونو او د نورو خلکو کورونو کې میشت شوي دي. د دوی په وینا د جګړې له کبله د کندهار هلمند لویه لاره بنده شوي او مخابراتي خدمتونه هم ټکنی شوي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لویدلې چې له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل:
متاسفانه دوبار هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او لویدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي دي.
له هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او په بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې پر امنیتي ځواکونو د غبرید تیره شپه وشو او د پټکو د بریدونه لا هم دوام لري.
مخالفین دولت هم شب ساعت 11 بجه
د دولت وسلوال مخالفین تیر شپه 11 بجې د گذرګاه نور ولسوالۍ پر څو پوسټو بریدونه وکړل. پایله کې شپږ امنیتي ځواکونه ووژل او دوه ټپیان شول. 15 مخالفان هم وژل یا ټپیان شوي دي. اوس هم جګړه روانه ده.
بشارت وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلې دي. طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړي ووژل. د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار د خښوي ماین له کبله وشوه. د مصمم په خبره چې دغه ماین د حکومت وسلوالو مخالفینو له خوا په سره کې ایښودل شوی وو، خو تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سمسور وایي یو پلاوی هرات ته تللی چې معلومه کړي په نویو اخته شوو کسانو کې د کووید 19 پخواني ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کنفرانس کې که څه هم وازینه کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو ویل چې د نوی ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات بیا کابل کې دي.
تیرو چلی لیست و ساتو کی پا لابراتارونو کی دریس و اتلس ماینات شوی دی چی پا دریس و اتلس مایناتو کی شپک شپیت مصبت دی چی دی سرا دی طول و مصبت و شمیر نه دیر زر و نه سو و چلور نوی ترسی گی. طول و رغیدل و شمیر دری دیر زر و دریس و چلور پنزوست ترسی گی.
وزارت له ټولو خلکو غواړي چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي او په خبره یې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوي دي. لدې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیز خبرې په ژوره توګه به برخلیک پاتې دي. د هستوي وسلو د کنټرول په خوانی تړون د راتلونکي کال فبروري میاشته کې پای ته رسیږي. د دې تړون لمخې امریکا او روسیه هر یو کولای شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې ولري. د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا استازي مارشال بلینګسکلی پرون د اکتوبر په لسمه وویل واشنگتن او مسکو په اصول کې تر نامعلوم نیټې د نیو سٹارت په نوم د وسلو د کنټرول د پخوانی تړون پر تمدید موافقه کړې ده. امریکا داسې مهال د دغه تړون د غځولو هوکړه کړې چې د روسیې استازي ویلي مسکو د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو مخکې هیڅ ډول هوکړه نشي کولی. او روسي خبر همدا چې قرغزستان کې د سیاسي کړکېچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبی کوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکېچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې جانبی کوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبی کوف نن چهارشنبه په یو بیان کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جباروف د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی، خو ولسمشر جانبی بیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جپاروف چې د خلکو په تختونه مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشې شو.
ازادي رادیو اوري ګران به واورئ چې د هلمند په یو شمېر سیمو کې اوس هم سخت نښتې روانې دي. چارواکي وایي د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ډاډ شته؟
په یو سرتېر هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
په دې اړه مو د امنیتي د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوی یو شمیر غړي وایي که چیرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه هم په همدې شدت دوام ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلاح او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستري یا دکترا اخلي وایي د میاشتې هغه 2000 افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي.
موږ بلاخره دې ته مجبور کړ چې موږ مظاهره وکړو او د سفارت مخې ته راټول شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول تړون موده په پای ته رسیدو ده، خو دواړه لوري په نوې موافقې سره اختلاف لري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې
سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، هغې راځي چمچ په نوم یو بل غټه غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزخوار ورته وایي.
د مهاجرو مرغانو په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. له بلې د اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د هلمند امنیتي وضعیت. هلمند چې له څو ورځو راهیسې ناکرار دی، په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پراخ بریدونه پیل شوي. ویل کېږي چې په ناوه او ولسوالۍ کې هم اوس ناوه او نادلي ولسوالۍ کې هم نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر ستر جنرال اسدالله خالد هم د هلمند امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن هغه ولایت ته تللی دی. لښکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د شبره سره د ټلیفون په کرښه دی. دایی صاحب، که د سیمې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نور کې به ډېر ځنن دا اوس سره خبرې کوم. شدیده جګړه وجود نه لري، ولې د نړۍ ولسوالۍ په کومه باندې چې پر ځینو پوسټو باندې خال خال د ذکیږي، ولې کوم او ځکه خواځ مرکز پاس دی خال خال د ذکیږي، او دا راځي چې نه باندې کې د شاهجیر په حوزه باندې چې محاصره ده د ملي اردو سرتیر په خېدي هم د روانه دي. ولې شدیده جګړه سهار وسول په شاهجیر کې د ملي اردو پر کنټک باندې چې د خپلواکو منابعو په وینا تلفات هم لري، خو په سیمو کې د تلفوني شبکو د بندېدو سره موږ نه پلانېدلی چې تلفات به کار کړی وای.
علت څه ده چې جګړه په هلمند کې سړه شوې؟ آیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات دې سبب شوي چې د طالبانو بریدونه په شاو تمول شي او دوی له بریدونو لاس واخلي؟ دای صاحب غږ مو سم نه اوریدل کیږي. مهرباني بد نه دی، مهرباني دمه ورکي. دای صاحب غږ مو اوریدونکي سم نه پوهیږي، په دې هیله چې دا ځل ستاسو غږ سم واوریدل شي. د دفاع سرپرست وزیر هم هلمند ته تللی دی، تیر ورځ هم د ملي دفاع وزارت د کوماندوز واکونو عمومي قومندان او د غراز د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ولایتي مشر هلمند ته تللی و ویلو چې عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل کړي او هغه سیمې چې دوی په وروستیو کې نیولې هغه به بیرته ونیسي. آیا څه مو اوریدلي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې کومې مهمې سیمې بیرته له طالبانو نیول شوي دي؟ دای صاحب ډیره بخنه غواړم، زموږ غږ اوریدونکو سم نه اوري. په بل خبرونه کې به بیا تاسو نه معلومات ترلاسه کړو. بل قدرمن اوریدونکو په هلمند کې مخابراتي شبکې تقریبا همدغه سدي سم کار نه کوي. موږ د ورځې په جریان کې هم چې څوزلې هڅه وکړه چې خپل خبريال سره تماس ونیسو او لمخ کې ورسره وغږیږو، خو متاسفانه چې شبکې په همدې ډول وي. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکی او لکه څنګه چې مو اوریدل په هلمند کې له څو ورځو راهیسې سخت جګړې روانې وي. نن که هم یو څه سړی شوی دی، خو بیا هم د هلمند په یو شمیر سیمو کې د نخټو راپورونه ورکول کیږي. د غراز په ناوکه د افغانستان د ملي اردو د دو هلیکپټرو د راغورځېدو په پیښه کې هم لږ تر لږه نه تنه وژل شوی. د هلمند والی وایي له شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې پراخې حملې پلان کړي وي. که خبره هم داسې وي، په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې افغان چارواکي وایي د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي، که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ضمانت کیدی شي؟
به واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي، د هغې نه که سرتیری چیرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي، یو خو به قوت زیات وي، بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي، اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. طالبان اوربند نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند والی وایي له شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې دغه پراخې حملې پلان کړی وي، که خبره همداسې وي په دې موده کې افغان چارواکو ته اقدامات کړي دي؟
زموږ سرتیري او افسران ډېر قهرمانان دي، اتلان دي، په ټول په خپل سر وینو باندې خپل هیواد ساتلی دی په هلمند کې هم. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده، ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدی کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کینو، هغه څه خبرې دي په خبرو باندې کوي او نور په خپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقي دي ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ قربانیو کې هیڅ شک نشته دی، یو سرتیری هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي، دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې د دوی په ولکه کې وې. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستي د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه، اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې په څلورمه حوزه کې دوی برید کړی دی، هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې بریدونه ودري یا اوربند وکړي. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي باید بریدونه ودري اوربند وکړي، د سولې خبرو ته ژمن شي. او دا خو د شلو کالو ښودلې ده چې نه شي کولای چې په زور باندې افغانستان حکومت سقوط کی او یا دوی خپل مرام ته ورسیږي.
بلې یو مهمه موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکی وګړي ورکوي، دغه عملیات په پام په څه ډول کېدای شي چې په جګړو کې ولسی وګړو ته د مرجوب لمخنیوي وشي؟
ګوره، دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکنه نه ده چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. کېدای شي چې ملکی تلفات را کم شي، مګر مخه نیول ډېر مشکله ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په بانډو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټېږي، د هغې نه جګړه کوي. وسلوال پوځم که هر څومره کوښښ وکړي، عملیات هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکی تلفات رامنځته کېږي. پخپل طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي، تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکاو، وړاندې په یو راپور کې به واوري چې د هلمند په ګډون د افغانستان په نورو برخو کې د طالبانو لخوا شخړې همداسې دوام وکړي، په قطر کې به له دغې ډلې سره د دولت د سولې پر خبرو څه ډول اغیز وکړي؟
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت د سولې د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي کچېرې په افغانستان کې جګړه په همدې ډول په شدت دوام ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤلو چارواکو او اړوندو ادارو سره له صلاح او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. دو مرکچیانو نادر نادریا او حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه به د سولې خبرې نورې هم پیچلې کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په هلمند کې د جګړې شدت په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی دریس بدلولای سي. د دغه پلاوی ځینې غړي د دې مطلب په تایید وایي د جګړې شدت په د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي. د دې ډلې نادر نادری ازادي رادیو ته وویل کچیرې د جګړې شدت دوام پیدا کړي، دوی بل طالبانو سره پر روانو خبرو بیا بحثونه او مشورې وکړي.
اگر همزمان جنگا تشدید پیدا وکړي او ما د اینجا
کچیرې هم مهاله جګړه شدت عمومي او مقدل ته د سولې په خبرو بوختو وسو، هغه وخت به د دې لپاره چې د افغانستان خلک د جګړې او تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي، نو د افغانستان دولت د سولې مذاکراتي ټیم بل داخلي مشورو او د حکومت رهبرۍ او خلکو تر سلام مشورو وروسته د دې مذاکراتو د پرمختګ د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي.
د دغه پلاوی بل غړي حبیبه سرابي بیا د هلمند روانې جګړې ته په اشاره وایي چې د جنگ زیاتوالی په دوحه کې د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نورې هم پیچلې کوي.
جنگ رای حل نیست، خشونت رای حل نیست،
جنگ او تاوتریخوالی د حل لار نه ده. په هیڅ ډول موږ نشو کولای د جګړې په میدان کې بریالي شو. په هیڅ توګه نور د افغانستان خلک نشي کولای دا تاوتریخوالی وزغمي. په حقیقت کې د جګړې او تاوتریخوالی اعمال د سولې خبرې اترې نورې هم مغلقې او پیچلې کوي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکا شازدافیر راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له هغه دریز ملاتړ وکړ چې له طالبانو یې د جګړې د کمولو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د امریکا لوی درستیز مارک میلی د امریکا ملي راډیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لویو ښارونو کې حملې نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، او د تازه شمیرو له مخې د همدغو جګړو له امله شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه سوي دي. دا چې جګړه لا هم روانه ده، د تلفاتو او د بې ځایه سویو شمیر د بدلون په حال کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره پر یو شمیر لابراتوارونو او روغتونونو تور پوری کوي چې د کورونا د ازمښت جعلي سندونه هغو مسافرانو ته چې بهر ته سفر کوي صادروي. دغې ادارې ویلي چې په دې اړه د افغانستان عامې روغتیا وزارت هم خبر ورکړی چې باید اقدام وکړي. نور حالې د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې په یو رسمي مکتوب کې له عامې روغتیا وزارت ته د هغو خصوصي لابراتوارونو د بندېدو غوښتنه کړې چې مسافرو ته د کورونا ازمیښت جالي سندونه ورکوي. دغه مکتوب چې تیر ورځ صادر شوی او یو نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلی چې په کابل کې یو لابراتوار او څلور خصوصي روغتونونه د کابل اماراتو هوایي پرواز مسافرو ته د کورونا وایروس د ازمیکت جالي سندونه ورکړي. د هوایي چلن ادارې په دغه مکتوب کې د رایل بلاسم سنا و حاج روغتونونه او بیوټیک لابراتوار د څانګو نمونه یاد سوي دي، خو دغه روغتونونه او لابراتوار د ملکی هوایي چلن ادارې دغه لیک ردوي. د وهاج خصوصي روغتون رئیس محمد هاشم وهاج ازادي راډیو ته وویل
د همدې موضوع لپاره اوس د عامې روغتیا وزارت ته راغلی یم. موږ د عامې روغتیا وزارت له لورې ملکي هوایي چلن ادارې ته معرفي شوي او دا اداره صلاحیت نه لري چې دا ډول مکتوب صادر کړي. دا د دې معنی ورکوي چې دوی له څو شرکتونو سره قرارداد کړی وي چې زموږ لابراتوارونه وتړل شي او صرف هغه لابراتوار چې هغوی سره قرارداد لري کار وکړي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی وای یو شمیر هوایی شرکتونو ورته ویلی دی چې په کابل کې د یو شمیر خصوصي لابراتوارونو د کورونا وایروس د ازمیکت نتایج غلط دي. د نوموړي په خبره چې دغه شرکت د مسافرو د ازمیکت سندونو کې نتایج منفي وو، خو کله چې بهر کې ازمیکت سوی د ازمیکت نتایج مثبت ښودل سوي دي.
دا د افغانستان ملکی هوایی چلند او د روغتیایی عوایدو برخه یو ضربه ده. نو له همدې عمله د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس عام روغتیا وزارت ته یو مکتوب صادر کړ چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړي.
د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان وای د جنو لابراتوارونو له ادرسه د کورونا وایروس د ازمیک د جالي نتایجو د صدور له امله له افغانستانه بهر د دوی څو پروازونه لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره په دې کې یو هم د کویټ کابل ترمنځ پرواز و چې اجازه ورنه کړل سوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وای یو شمېر روغتونونو او لابراتوارونو ته په دې اړه خبرداری ورکړل سوی دی.
ما قبلا مثالی هم داشتیم، موږ په دې اړه مخکې هم نمونې درلودې، خبرداری مو ورکړی که یو ځل بیا هم داسې موارد تر سترګو شول نو د روغتیایي مرکز د تړلو امکان هم شته.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د روان کال په لومړیو کې له افغانستانه نورو هیوادونو ته پروازونه بند او کورني پروازونه هم محدود شول. خولتی رو دو میاشتو رئیس افغانستان له متحد عربی اماراتو، پاکستان، عربستان، کویت او یو شمیر نورو هیوادونو سره په دې شرط بیرته پروازونه له سره پیل کړل چې مسافر باید په سفر کې د کورونا وایروس د ازمیخت نتایج له ځان سره ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستری یا دکتورا اخلي وایي د میاشتې هغه څو زره افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي. یو شمېر دغو محصلانو ازادي راډیو ته وویل اداره پر اداره ګرځي خو څوک غم نه خوري. دوی دغه راز ویلي د بورسیه پیسې هم دومره کمې دي چې یوازې درسي اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په راپور کې
هغه افغان زده کړیالان چې د ماسټرۍ او دکتورا لپاره ایران ته تللي وایي نږدې درې کاله کېږي چې د دوی لپاره د زده کړو منل شوی لګښت نه ورکول کېږي. د دوی له قوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه یې قانوني غوښتنو ته مسؤولانو هیڅ ارزښت نه دی ورکړی. د دې زده کړیالانو په استازولۍ عتیق الله سلطانی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په ځلونو یې د خپل تحصیلي لګښت ته نه ورکړې ستونزه د لوړو زده کړو مالي او بهرنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړې ده.
د ونوي کال راهیسې د مدت معاش اړوند کارونه چې باید مخکې تللي و متاسفانه چې دولت لخوا د فوټبال د توپ په شان د یو ریاست څخه بل ریاست او د یوې ادارې څخه بل ریاست ته شوټ کېږو. زموږ قانوني حق ده، موږ یې بالاخره دې ته مجبور کړو چې موږ مظاهره وکړو او د سفارت مخې ته راټول شو.
ښاغلی سلطانی زیاتوي اوسمهال نږدې 1500 استادان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د تهران په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د زده کړیالانو دغه شان په یو لیک کې د افغانستان د لوړو زده کړو مالي او بهرنیو چارو وزارتونو ته لیکلي هغه زده کړیالانو ته چې وعده یې کړی په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې زده کړې کوي هر میاشت له 1300 تر 1600 افغانۍ ورکول کیږي. دی لیک کې لیکل شوی مجرد زده کړیالانو ته بیا هر میاشت د ایران دولت لخوا زر افغانۍ ورکول کیږي چې دا پیسې د دې هیواد وضعیت او حالاتو ته په کتو ډېرې کمې دي. په لیک کې دې ته هم اشاره شوی چې د ماسټرې او دکتورا د زده کړیالانو لپاره د څېړنې لپاره له 3500 څخه تر 15000 افغانۍ ورکول کیږي چې ورته بسنه نه کوي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د زده کړیالانو لپاره د زده کړو لپاره د مرستې پیسې د هیوادونو په پرتله توپیر لري، خو هغه پیسې چې افغان زده کړیالانو ته ورکول کیږي له 80 تر 100 ډالرو دي. د دې وزارت ویان حامد عبیدی وایي په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا د هغو زده کړیالانو نوملار چې مستحقین دي وروستی شوی دی. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي د دې زده کړیالانو د حقوقو د ورکړې په برخه کې شته ستونزې حل شوي او د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به ورته پیسې واستول شي.
ایران ته د بانک له لارې د پیسو د لیک په برخه کې ستونزې دي او همدا ډول په تګلارو مقرراتو کې لږ بدلون راغلی دی. اوس مهال د مالیه او لوړو زده کړو وزارتونه په چټکۍ کار کوي چې د رواني اونۍ په پای او یا هم د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې دا ستونزه حل شي او زده کړیالان خپلې پیسې واخلي.
بلور ته بیا په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دې ستونزې د حل لپاره په زلونو د لوړو زده کړو او مالیه وزارت سره اړیکه نیولې او دواړو لوریو ورسره د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه کړې ده. اوس مهال ایران سربیره زرګونه افغان زده کړیالان په بیلابیلو هیوادونو کې د لیسانس، ماسټري او دکتورا په زده کړو بوخت دي چې له دوی یو شمېر وخت نا وخت د خپلو ستونزو یادونه کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د وروستي دوه اړخیز تړون موده په پای ته رسېدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټولې اټومي وسلې او همداراز چین شامل شي، خو روسیه او چین له دې وړاندیز سره موافقه نه ښیي. عصمت څاروان نور تفصیل اوروي.
امریکایی او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونې کړي چې ورسره د دوړو خو ترمنځ د اټومي وسلو د ورستی پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پای ته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازي مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر یوې نامعلومې مودې پورې د نیو سټارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوشتولو پر سر پر اصول موافقې ته رسیدلی دي. دا تړون چې په 2013 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکي اټومي وسلې محدودوي، خو که د 15 نور کلونو لپاره تمدید نشي ټاکل شوی دی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په یو له ساعته خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاین پلازمینې هلسنګي ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یو جوړ جاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنگتن یو تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سټار تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیا د خپلو اټومي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. د دا هم وویل چې باور لري د دواړو خواوو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصول موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټنه تاکتیکي اټومي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سټارت تړون کې نه دی شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی په پراخه کچه د اټومي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازي وویل مسکو به د نیو سټارت پر تمدید د نومبر تر درېمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ته موافقه ونه کړي. د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د اټومي وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکي یا اټومي خولې شامل وي او همدارس د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی، خو بلنگسیلی وای امریکا له روسیې سره په هر موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي مات سواتل شمیرې لالارې مراسته ولې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکې د طالبانو لخوا د جګړو شدت دا معلوموي چې د قطر خبرې مثبتې نه دي. عبدالنافع افغان لیکې طالبانو او امریکایانو دواړو د قطر د پریکړې سرغړونه کړې. اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر تاوان ولست رسیږي. اصل اجمل مسعودزی له پکتیا لیکې حکومت او ولست د هلمند د جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي. خلک په ډیر بد حالت کې د خپل وخت صافی بیا لغمان لاله شنګل سوالی څخه لیکي. اوس نو ټول نړۍ ته معلومه شو چې وسلوالو طالبانو په خپلو وعدو وفا ونه کړه. کور مو ودان پیغامونه تل راسته وي. موږ هم درته لولو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مهیره وي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. اوس اسد الله لودین په استودیو کې دی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکو اداره اوچا وایي چې د هلمند تازه جګړې کې 15000 کورنۍ لخپل مينو بې ځای شوې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې وویل چې دغه جګړې کې تر 200 کسانو پورې وژلیا ټپیان شوې دي. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې غورځېدلې چې له امله یې 9 تنه وژل شوې دي. د بغلان په گزرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیري وژل شوې. دغلته بیګا د امنیتي ځواکونو پر پوستو طالبانو بریدونه کړي چې لا هم روان دي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړي وژلې دي. د کونړ چارواکي وایي چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ایښی و خو طالبانو راڅخه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوي. له دې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیزې خبرې په ژوره توګه بې برخلیکه پاتې دي. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو غوښتي چې قانون ته درناوی وکړي.
سپورتي خبرونه هم ناجیه صفی اوروي.
ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو وروستۍ لوبه ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د شاهین اسماعیل او سیمرغ البرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. سیمرغ البرز پرون د طوفاني حریرود ټیم ته د 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروستۍ مرحلې ته لاره وموندله. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ نهم پړاو سیالۍ د تعلیم میاشتې له دوهمې په کابل کې پیل شوې. په سمنګان کې یو شمېر ځوانو ورزشکارانو د سولې د خبرو د ملاتړ په خاطر نن د ځغاستې سیالۍ ترسره کړې. د سمنګانو د ورزشي امریت ترینر تاج محمد خدادات نن وویل چې په دې ورسېو کې په دې سیالیو کې 500 ورزشکارانو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې په دې سیالۍ کې حسیب الله لومړی مقام، عظیم الدین دویم او عبدالباسط دریم مقام وګټه. او د پرتګال هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او وینټوس کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو په کرونا وایروس اخته شوی چې له عملی د فوټبال مهمه سیالي له لاسه ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي د راپورونو پر بنسټ رونالدو اړ دی چې د 14 ورځو لپاره قرنټین تیر کړي. فوټبال فدراسیون ویلي چې د رونالدو حالت ښه دی. رونالدو به د کرونا له امله دوه لوبې ونه شي کړای.
ازادي رادیو او ریک غوړی او په افغانستان کې د مهاجرو مرغانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې د جون په شیبو کې اونې خبرونه مهیروي چې له بلې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره یو ځای د تخبر خو اوس په د کاروانګرو د ستونزو په باب چې یو نوی اختراع شوی ده له حاله خبر شي. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. د کمپنۍ یو روبوت جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. نور به له اسمت څارونه واورو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوت جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لورې دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خو به نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو